السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د ماسپخین یوه بجه شوې د زنی ساجمل بدر سره بخنه غواړم اوریدونکو وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي زنی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې هم او تکنیکی همکار اکرام مسکینیار به هم له ما سره وي په دې غړې کې بتاسو د خیبر پښتونخوا د پاکستان د زنی نورو برخو او د افغانستان په اړه ریپورټونه واره خو در سمخ کې د دې سات خبرونه اورو چې زموږ همکار نجیب عامر یې درته وړاندې کوي
تحریک انصاف وای په خبر کې د بسونو د چټک سرویس پروژه شفافه ده او ضربه بشپړه شي افغان ولسمشر د پارلماني انتخاباتو په بشپړېدو ولسته مبارکي ویل او امریکا تایید کړه چې د کندهار د ډزو پیخه کې د دوی یو جنرال هم شوبل شو د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا د صوبایي سملی غړی او د تحریک انصاف یو مشر آصف خان وایي د سمکنۍ تر حیاتاباته د چټکو بسونو پروژه کې له شفافیته کار اخیستل شوی دی نوموړي د څرګندونې پرون وروسته له هغې مشال رډیو ته وکړې چې په خیبر پختونخوا صوبایي سملی کې د اپوزیشن مشر اکرم خان دورانی د سرک د پروژې د ځنډېدو خبره راپورته کړه او له حکومته یې وغوښتل چې د منصوبې په اړه د پارلماني کمیټې جوړه شي خو د صوبایي سملی غړی آصف خان وایي صوبایي حکومت د منصوبې څارنه کوي او نور ټول کارونه د ایشیایی پرمختیایی بانک لخوا پر مخ وړل کیږي
او دی کی دی ار سو فیر زکه دی چې دی کی حکومت تش ایسا واچ باقی ایشین ډیولپمنٹ بینک پیمنٹ هم خپل کوي کنسلټنټ زما وی هایر کړی دی مونږه تش واچ کو
په پیښور کې پر چټک په سرویس کار د 2018 کال د اکتوبر په 13مه پیل شو هغه مهال حکومت ویلی دا پروژه به په شپږو میاشتو کې بشپړوي دا تش په تاره بروپو د لګښت دغه پروژې پړه د خیبر پښتونخوا د حکومت تازه دریز داده چې اوس به دا پروژه د 2019 کال د مارچ په 23مه بشپړیږي پاکستانی چارواکو د اکتوبر په 23مه ویل چې د افغانستان سره د تورخم او خرلسو لارې یو وار بیا د مسافرو د تګ راتګ او د سامانونو د لیږدولو په موخه خلاصې کړې دي دا لارې د افغانستان د انتخاباتو د بهیر د امنیت په موخه د اکتوبر په 6مه تړل شوې وي پر دواړو لارو د یک شنبې په ماسپخین د مسافرو تګ راتګ د پخوا په شان عادي حالت ګرځېدل دي همدارنګه د مالونکو ګاډو دواړو لورو ته وختل یو وار بیا پیل شوې دي په کوټه کې د روغتیا د ادارې مرستیال مشر ډاکټر اسحاق پانیزی وایي په روان کال کې شری د بلوچستان صوبې په بیلابیلو برخو کې سلویښتو پورې ماشومان وژلې دي نوموړي پرون په کوټه کې د بلوچستان صوبې پر خلکو غږ وکړ چې خپلو ماشومانو ته د شری رنز د مخنیوي په موخه حفاظتي ټکي ولګوي
تقریبا زموږ یو کم سروې کړی د 2018 کې تقریبا دوه سو پورې سلویز کښنیان له دا وایرس زمړ دي او زما له دا میډیا والا دا خواست دي زما پیغام چې زموږ مندو خوند ته ورور سي دوی کم زکم د خپل کښنیان په خپل د غو عمرونو له 9 میاشتو وین سي تر 15 کلو پورې وي هغه په خپل د نزدیک ترين سي کم د الټ فیسلټی سنټر دی هسپتالونو دا غول خپل راوړي چې موږ دا ویکسین ورته ولګو
عمل ته نورو برخو په شان د بلوچستان په درې دېرشو ضلعو کې هم د شری خلاف د ټیکو ورکولو لړۍ د اکتوبر په 15مه پیل شوې چې د اکتوبر تر 18مه به دوام وکړي په بلوچستان کې چارواکي تمه لري چې په روان بهیر کې د 21 لکو نه زیاتو ماشومانو ته به د شری ضد ټیکې ولګول شي د پاکستان پخوانی ولسمشر او د پاکستان پیپلز ګوند شریک مشر آصف علي زرداری وایي د تحریک انصاف په مشرۍ کې اوسنی حکومت د واکمنۍ کول وړتیا نه لري نوموړي پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویل د اوسنی حکومت لیاقت په کم وخت کې څرګند شوی چې خلک یې مایوسه کړي دي زرداری پر ټولو سیاسي ګوندونو غږ وکړ چې یو شریک قرارداد دې مخې ته راوړي او د اوسنی حکومت خلاف دې یو موټی شي خو د پاکستان په قومي اسمبلی کې تحریک انصاف یو استاد سلیم رحمان وایي د احتساب قومي اداره کې پر آصف زرداری او نورو سیاستوالو لوکې سونه روان دي نو ځکه مخالف سیاستوال د دوی پر حکومت دا ډول نیوکې کوي د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د پارلماني انتخاباتو د بهیر په بشپړېدو ولسته مبارکي ویلې ده نوموړي پرون په یو ټلویزیوني وینا کې ویل افغان ولس مننه کوي چې خپلې رایې وکارولې او نړۍ ته وښودله چې دوی تاوتریخواله نه غواړي
د افغانستان عظیم ولس له تاسې ټولو نه مننه تاسې د خپل رایې کارولو لارې نړۍ ته وښوده چه خشونت نغوالی تاسی دی ولسواکی لپاره خپل اراده ثابت کړه
بل پلو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وای د اکتوبر په 6مه او 21مه د ولسی جرګې په انتخاباتو کې شاوخوا 3 میلیونه کسانو رای ورکړه سباندې 2 میلیونه خلکو د رای ورکولو لپاره نمونه ثبت کړو د امریکا دفاع وزارت په لومړي ځل د دې خبرې پخلی کړی چې د اکتوبر په 13مه په کندهار کې د ډزو پر مهال د امریکا د پوځ یو لوړ رتبه افسر بریګیډیر جنرال جیفری اسماعیلی هم ژوبل شو. په دغه پیښه کې دوه لوړ رتبه افغان امنیتي چارواکي، امنیه قومندان جنرال عبدالرازق او د ملي امنیت ولایتي مشر جنرال عبدالمومن حسین خیل وژل شوي او والي زلمی ویسا ژوبل شو. د ناټو د قاطع ملاتړ د ماموریت ویان قومندان ګرانټ نیلی پرون امریکایي رسنیو ته وویل هغه د دې خبرې پخلی کولی شي چې ژوبل شوی امریکایي افیسر له هغو ټپونو پر اغېدو دی چې د کندهار د ډزو په پیښه کې وراوختي وو. د نوموړي په وینا د دغه امریکایي جنرال درملنه هملته په کندهار کې د ناټو په روغتون کې روانه ده. د کندهار پر چارواکو دغه برید د اکتوبر په 13مه نیټه ترسره شو چې د دې برید ذمواري طالبانو قبوله کړې وه. چارواکي وایي د یک شنبه په ورځ په ختیځ تایوان کې له پټلۍ د اورګاډي د ښویېدو په پیښه کې لږ تر لږه 13 کسان وژل شوي دي. د اور وژنې ملي اداره وایي دا پیښه په شمال ختیځه ایلان کاونټي کې رامنځته شوې، په کې لږ تر لږه 160 کسان ژوبل شوي هم دي. د تایوان د اورګاډو اداره وایي په دغه چټک اورګاډي کې ټول ټال 368 مسافر سپاره وو او په سملاسي ډول معلومه شوې نه ده چې د حادثې وجه څه وه. د ترکی د ولسمشر دفتر وایي رجب طیب اردغان او دغه امریکایي انډول ډونلډ ټرمپ په یو ټلیفوني تماس کې په دې خبره همغږي خودلې چې په استنبول کې د سعودي په کنسلګری کې دننه د خبریال خاشقچی د وژنې باید مکمل وضاحت وشي. انادولو خبري اژانس نن د ترکی د ولسمشر د دفتر په حواله خبر خپور کړی و لیکي اردغان او ټرمپ په دې خبره سلا شوي چې د جمال خاشقچی دوسیه باید له هر پلوه روښانه کړل شي. د سرګندونې د اردغان له هغه بیان وروسته مخې ته راغلی چې ګواکې هغه به د اکتوبر په 23مه د سعودي حکومت د دغه مخالف خبریال د وژنې په اړه سپینې خبرې وکړي. سعودي د اکتوبر په 6مه په لومړي ځل دا خبره ومنله چې خبریال جمال په استنبول کې د دوی په کنسلګری کې دننه مړ شوی دی. د خبرونو پای خو سرته زموږ همکار د هوا حال او د کرنسۍ به وړاندې کوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 133 روپۍ لس پیسې اخیستل کیږي او 133 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 122 روپۍ 13 پیسې او 122 روپۍ 80 پیسې. یو یورو 125 روپۍ 40 پیسې او 125 روپۍ 80 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 34 روپۍ لس پیسې او 34 روپۍ 13 پیسې. یو سعودي ریال 35 روپۍ 13 پیسې او 35 روپۍ 50 پیسې. یو افغاني یو روپۍ 80 پیسې او یو روپۍ 20 پیسې او 315 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیگی او 320 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او واستو موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي څلور ساعتو کې به په پیښور، بنوجوب او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت نه شو کم نه کم 12، په بنو کې به زیات نه زیات 13 شو کم نه کم 14، په جوب کې به زیات نه زیات 15 شو کم نه کم 16، او په کوټه کې به زیات نه زیات 3 شو کم نه کم 3 ډیګري سینټی گریډ وي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اورئ. د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدلی شئ. په روانه خبرونه کې به اوریئ اپوزیشن ګوندونه وایي په پیښور کې د چټک بس پروژې یو کال پوره شوی خو لا هم مکمل شوی نه ده. واکمن تحریک انصاف ګوند وایي چې په پروژه کې د ځینو بدلونونو له وجې لګښت زیات شوی دی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی افغانان ستایلی چې لګواخونو سره سره په انتخاباتو کې برخه واغسته.
تاسو د خپل رائے کارولو لارې نړۍ ته وښوده چې خشونت نه غواړي. تاسو د ولسواکۍ لپاره خپل اراده ثابته کړه.
په بلوچستان کې د شری ناروغۍ ضد مهم پیل شوی دی. د دې ناروغۍ له بچي ماشوم ته زیان رسیدلی شي. یو ډاکټر وایي
خدانه خسته که یو کنیت دانه جوړی ولګیږي اول خودغه کښنه د مزوري چانسز به خېر دی خلک نه کی کله مزوري پس ته هم دغه علاج پر ټیم نشي و نو هغه کښنه بیا بالکل د مرګ خوله ته ځي.
د کرمی اوسیدونکو وای د مرستو پروګرام صداي امن دی بحال شي.
د صداي امن کمیټه څه کم هغه کم ځای کې د رجستریشن کې ورته بدنظمي پیدا شو هغه د وژنه بیا د کمیټه والا د کم صداي امن کمیټې د پروګرام بند کو.
دا نو ریپورتونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. شال ریډیو تاسو ری ورسو د خبرونه لمړي ریپورت طرف ته په خبر کې د تیز رفتار یا چټک بس پروشي یو کال پوره شوی خو لا هم بشپړه شوی نه ده. پوزیشن ګوندونه په حکومت تور پورې کوي چې په پروشه کې درغلي کړي ده، خو واکمن تحریک انصاف د تورونه ردوي او وایي چې په پروشه کې د ځینو بدلونونو له وجې لګښت زیات شوی دی. صوبایي حکومت وایي چې د راتلونکي کال د مارچ په 13مه نیټه به بس سرویس په رسمي توګه شروع شي. تفصیل د عبدالحی کاکړ په ریپورت کې اورو.
پروسش کال د اکتوبر پر 13مه نیټه د خیبر پښتونخوا د هغه وخت وزیر اعلی پرویز خټک د چټک بس سرویس سړک رسمي افتتاح وکړه او د پېښور پر خلکو غږ وکړ چې یوازې شپږ میاشتې تکلیف وګالي او په دې موده کې به پروژه پای ته ورسیږي. شپږ میاشتې تیرې سوې خو سړک جوړ نه سو. حکومت بیا په یوه میاشت کې د بشپړولو وعده وکړه، خو هغه میاشت هم تیره سوه او بیا د 2013 کال اکتوبر راورسید. کال پوره سو، نه سړک جوړ سو او نه هم چټک بس سرویس پیل سو، بلکې برعکس د پېښور لارې نن هم کندې کپرې پرتې دي او د چټک بس سرویس پر ځای ټریفیک هر وخت بند وي. د خرابو لارو او سړکونو له وجې خلک له ستونزو سره مخامخ دي.
دا میلاره چې هسپتال ته بوتلې وه او دا د کورتو بیمار اوس ګاډي کرانه تو شلی به کړی یم واغستو داسې بې ځایه پوځم هغه وایي دېخوا لاره بند دی، دېخوا ګاډي نه پرېږدو واپس ته وتو چې بدا د میټرو وجې بند نه کړم. اوس په تر صدر چوکه پورې پیدل زما دې نو بیا باړې ګاډي کې کېنم
او ګاډ بدرې پې درته نه پرېږدي خو نه پرېږدي دا ډېر تکلیف ته مونږ تیار تر اوټو بالکل خراب شوي جوړېږي نه
د پرانیست پر وخت د تریک انصاف حکومت په اخبارونو او ټلویزیونونو اشتهارونه خپاره کړي وو چې دا به د نړیوال معیار سړک او سرویس وي چې د ورځې به 400,000 مسافران ورڅخه ګټه پورته کوي. له چمکنیو تر حیات آباد پورې به 2.5 بس سټیشنونه وي او هر 2 منټ وروسته به یو بس راځي او مسافران به کوزوي او اخلي بیا. خو نه دا چې د سړک جوړېدو وخت زیات سو، بلکې لګښت هم سیوا سو. حکومت ویلی وو چې پر ټوله منصوبه به 340 ارب روپۍ خرڅ راځي، خو له وخت تېرېدو سره سره دا لګښت 80 ارب روپۍ ته ورسېد. د جولای پر 15مه انتخاباتو سو او د صوبې حکومت بیا د تحریک انصاف په لاس ورغلی. د پخوا په شان دا ځل هم اپوزیشن ګوندونو په منصوبه کې د درغلیو تور ولګوي. څو ورځې وړاندې په اسمبلی کې د اپوزیشن مشر حکم دورانی د چټک بس منصوبې په اړه د پارلماني کمیټې جوړولو غوښتنه وکړه. د عوامي نېشنل ګوند د اسمبلی غړی خوشدل خان د اپوزیشن دریز له مشال ریډیو سره شریک کوي.
زمونږ مطالبه دا ده چې اوس خو د قوم پیسې مطلب او قرضې ډېرې زیاتې واخیستې شي، نو دا مطلب پروجیکټ چې کوم یو دی دا خوم نیمګړی نشي پاتې کېدی. او کم از کم دومره خو دی اپوزیشن ته د عوامو ته خو چې رښتیا وویلې شي چې دا به کله کمپلیټ کیږي او دې باندې څومره مطلب چې خرچه راغله او دې به مطلب قوم ته څومره فایده برسي، نو کم از کم دا حل بل کېږي چې په دې باندې یو کمیټي پارلماني کمیټي جوړ شي او هغه ترې شوټ کې وګوري چانس بینو کې الو پته لګي.
خو تحریک انصاف په منصوبه کې له شفافیت کار اخیستل شوی او لګر څخه زیات شوی چې منصوبه د پېښور شهر نور سیمو ته پراخه کړې ده. ګوند وایي چې د 2019 کال د مارچ تر 13مه به چټک بس سرویس په رسمي توګه کار پیل کړي. آصف خان د تحریک انصاف د اسمبلی غړی دی او دغه سړک د هغه تر هلکی هم تیریږي.
او دې کې دې ارس فیر زکه دي چې دې کې حکومت تش ایسا واچ باقی ایشین ډیولپمنٹ بینک پیمنٹ هم خپل کوي، کنسلټنټ هم غي هایر کړی دي، موږ تش واچ کو.
د واکمن تریک انصاف د وضاحتونو باوجود د منسوبې شفافیت لا هم ته سوال لاندې دی. د جولای پر 19مه نیټه پېښور های کورټ احتساب ادارې نیب ته حکم وکړ چې پلټنه وکړي چې منسوبه پر وخت ولې مکمل نه سوه او لګښتې ولی زیات سو.
دا مشال ریډیو دا.
د پاکستان پیپلز ګوند شریک چیرمن او پخانی ولسمشر آصف علي زرداري تور پورې کړی چې د تحریک انصاف ګوند په مشرۍ د وفاقي حکومت کارکردګي سمنه ده. نوموړي تېر ورځ په اسلام آباد کې یوې خبریونې ته ویل موجوده حکومت د هیواد چارې پر مخ نشي وړلی. بلخوا پاکستان تحریک انصاف ګوند ژمنې کړي دي چې په هیواد کې به د پرمختیا ګڼ کارونه کوي. تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د تیر اتوار په ماښام اسلام آباد کې یوې خبري غونډې پر مهال د پخواني ولسمشر آصف علي زرداري خبریالانو ته وینا وه چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت نااهلي په لږ وخت کې مخې ته راغلی. دی وایي زه خدا ګڼم چې ټول سیاسي ګوندونو له به یو ځای کېدل وي او یو قرارداد به راوړل وي چې دا حکومت نه چلېدی شي او نه دا ملک چلولی شي. خپلو خبرو کې پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري زیاته کړه چې نن د څومره مقدمو مخه کوي ټولې د نواز شریف په دور کې پرې جوړ کړې شوې وي. دی وایي ما ته خو د مفاهمتي عمل یا د NRO نه ګټه نه ده شوې. د NRO په اړه چې دوی ګڼي چې ما د NRO نه ګټه اخیستې نو هغه خو تیر چیف جسټس ختم کړې وه او دغه کیسونو مخه ما وکړه. که یوې بلې NRO کې چا ته ګټه شوې وي نو زه پرې نه یم پوهیم، خو ځینې ګوندونه شته MQM او نور ګوندونو ته فایده ضرور شوې وه او کېدای شي چې زیاته فایده یې نواز صاحب ته شوې وي. ماته نه ده معلومه. په دې موقع پخوانی ولسمشر سره پخوانی وزیر اعظم راجا پرویز اشرف او پخوانی د سینیټ چیرمن نیر حسین بخاری هم موجود وو. د سیاسي چارو کارپوه شمیم شاهد وایي حکومتي کارکردګي سمنه ده، ولې چې دا حالات د اتیایمې لسیزې راسې را روان دي. خو پخوانی سیاستوال د دې خبرې جوګه وو چې حالات به یې ښه کړل، خو له بده مرغه عمران خان د خپلو ملګرو مشوره هم نه مني.
اختلاف چې کوم دی نو په هغه کې ډېره زیاته یونیټي ده. نن زرداری خبرې کړې، پرون آفتاب خان شیرپاو چې کوم دی هغه هم ډېرې خبرې کړې وې. هغه وایي چې د حکومت چې سکی دا خنه ده، په کار دا ده چې جرګې غواړي وي، موږ خو غواړو چې دوی ته وخت ملو شي، دوی خپل وخت پوره کړي. په کار دا ده چې دوی د اپوزیشن سره چې کوم ورکینګ ریلیشن دي، د بیوروکریسي سره دي، د نورو ادارو سره دي، په کار دا ده چې دوی خپلو رویو باندې نظر ثانی وکړي.
کله چې مشال ریډیو په دې باب له د پاکستان تحریک انصاف چارواکو سره د رابطې هڅه وکړه نو کامیاب نه شو. خو د پخوانی ولسمشر د بیان په اړه د پاکستان تحریک انصاف سینیټر فیصل جاوید یو شخصي ټلویزیون ته ویلي چې د یو ځای کېدو سیاست ختم شوی، اوس قانون حکمرانی ده.
د پاکستان پیپلز ګوند شریک چیرمن آصف علي زرداري خبرې تاسو واورېدې چې پکې نوموړي ویل د پاکستان تحریک انصاف ګوند په هیواد کې حکومت نشي کولی. د دې تورونو په ځواب کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند د قومي اسمبلی غړي سلیم رحمان د مشال ریډیو خبریال احمد الله سره په یو مرکه کې دا تورونه رد کړي او وایي
آصف علي زرداري چې بیا نور لیډرانو کومو چې پریس کانفرنس یې وکړي په موږ باندې دا تور لګي چې د حکومت جوګه نه یو یا بل څه نه یو. دوی چې په موږ باندې ټول دا دغه کوي چې کیسونه دوی جوړ کړه، موږ جوړ کړه خو پیپلز پارټۍ او د مسلم لیګو حکومت دا نیب چیرمن نیولی دی دواړو په شریکه باندې په تېر حکومت کې. هغو پسې دا کیسونه راویستي دي. نواز شریف هم هغو په دې کیسونو کې ګیر کړی دی، شهباز شریف هم، دا زرداري هم. خو پاکستان تحریک انصاف عمران خان خپل حکومت کوي ښه بھرپور طریقې سره.
سلیم صاحب، یو بله پوښتنه دا چې آصف علي زرداري پرون دا خبره هم کله چې نورو ګوندونو موږ ټول له شریکه په کار دي چې د موجوده حکومت پر ضد باندې یو قرارداد راوړي، نو آیا که داسې څه قرارداد ټول ګوندونه په شریکه راوړي نو مقابله به څنګه کوي؟
د پاکستان تحریک انصاف حکومت دا په قرارداد راغلی، دا د نورو پارټو په قرارداد راغلی، دا د دوی پر رضا راغلی چې زرداري صاحب به د کراچۍ نه قرارداد پیش کړي، حکومت به لري شي. دا څه د وړو ټوکې کوي؟
سلیم صاحب، یو بل پوښتنه دا چې شیرپاو خان چې کوم دی هغه هم د تحریک انصاف پر ضد باندې بل ورځ خبري غونډه وکړله، دغه شان اسفندیار خان چې دی هغه هم خبرې کوي د تحریک انصاف پر ضد، مسلم لیگ نون هم لگیا دے، جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان ڈلا چکم دا لگیا دے پا حکومت بانے تنقیدون کئی، نو دا دے ٹولو ڈلو یو طرف تکی دل او دا تحریک انصاف پر ضد بانے سخت بیانون ورکول، دا دے نخکاری نا چھے لکا مطلب تحریک انصاف لگیا دے پا خپل حکومت کی دے نور گندونو دا پار مشکلات جوڑی.
2018 دے الیکشن دا پس تازو کو گوری نو ٹول پارٹی ختم شی دی سیاسی طور بانے، تازو کو سو گوری دا پای الیکشن چی ہوشوی پا دے کر ٹول پارٹی یو پیج بانے آخری دی دا پاکستان تحریک انصاف خلاف غو سیاست ختم شو.
سلیم سے بای الیکشن خبره تاسو وکړل، نو په پنجاب کې مسلم لیگ نون زیات سیټونه واغستل، په خیبر پختونخوا کې نه دلته عوامي نېشنل ګوند چې کوم دی هغه هم سیټونه واغستل، دا ټول ګوندونه راوځي شو داسې الیکشن کې یو ځای کېږي لګیا د تحریک انصاف د پاره مشکلات نه دي. دا
موږ کوم سیټونه بیللې دي هغه مین وجه دا ده چې هغه ټیکټونه صحیح نه دي شي. دا پرون چې کوم الیکشن څه ده شاه فرمان ضرور نه چې ګټل شي، دا کوم الیکشن ګټل دا د پاکستان تحریک انصاف الکو پارټي زمو مرګره خوتل ټیکټ ورنکړو د اور د ان پی نو درې چې دا کوم الیکشن چې موږ بیللې دي دا په دیو جنو دي چې موږ پارټي کمزوري شي دا وو اته ته پارټي موږ ته یو ځای شي دا غو مقابله کړی دا په سره په تاسو وټه زمو الیکشن ګټي.
دا تاسو د پاکستان تحریک انصاف ګوند کمی سملې غړي سلیم رحمان مرکه او ردل چې زم همکار احمد الله ور سره کړي و ورسو د افغانستان انتخاباتو طرف ته د افغانستان لسی جرګې په انتخاباتو کې شاوخوا 3 میلیونه افغانانو برخه واغسته. دا خبره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن رئیس عبدالبدی سیاد پرون د رای ورکونې د بهیر د ختمېدو پر مهال کړي ده. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم خلک وستایل چې لګواخونو سره سره په انتخاباتو کې برخه واغسته. تفصیل د سفیر الله ستانکزی په ریپورت کې اورو.
د ولسی جرګې دا وار وکیلان به د هغو ځایناستي وي چې له تیرو څه باندې 8 کلونو راهیسې د ولسی جرګې غړي پاتې شوي، ځکه انتخابات په 2015 کال کې ونه شول او په ځنډ یې بلاخره 3 کاله واوښتل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د یکشنبې په ورځ ناوخته د رای ورکونې د بهیر د پای ته رسېدو پر مهال ټلویزیوني بیان ورکړ. هغه خلک وستایل چې له ګواښونو سره سره یې رای ورکړې.
د افغانستان عظیم ولسمشر، له تاسې ټولنه مننه. تاسې د خپل رای کارولو لارې نړۍ ته وښوده چې خشونت نه غواړي. تاسې د ولسواکۍ لپاره خپله اراده ثابته کړه. تاسې طالبانو ته ثابته کړه چې دا ولسونه هیڅوک هم په زور نشي مهارولی. تاسې ته د طالبانو لخوا واضح او ښکاره ګواښ وشو، خو تاسې په ټول قوت خپله اراده تمثیل کړه او زور ته تسلیم نشوي.
افغان حکومت اعلان کړی چې د سلګونه بریدونو او ورانکاره فعالیتونو مخه نیولې، خو بیا هم وسلوالو مخالفینو د انتخاباتو په ورځ 129 بریدونه او بمی چاودنې کړي. په دغو پیښو کې د کورونا چارو د وزارت له اعلان تر سم 11 سرتیري او 15 ملکیان وژل شوي او 25 تنه نور ټپیان دي. خو طالبانو چې وار له مخه د انتخاباتو د ګډوډولو ګواښ کړی، د انتخاباتو په ماښام په یو بیان کې دا انتخابات ناکامه وبلل او ویې ویل چې وسلوالو یې 400 بریدونه کړي او لسګونه عسکرو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي له ټولو ګواښونو او ستونزو سره سره بیا هم شاوخوا 3 میلیونه کسانو د ولسي جرګې په اوسنیو انتخاباتو کې رایه ورکړې. د دغه کمیسیون رئیس ګلاجان عبدالبدی سیاد د یکشنبې په ماښام وویل چې اوس به د رایو شمیر روان وي او ژر به پایلې له خلکو سره شریکې شي.
مرکزونو شمیر 3500 ته رسیږي چې په دې کې ټاکنې ترسره شي. تر اوسه پورې کومې شمیرې چې د ولایاتو مرغلې د رای ورکوونکو رای ورکړې دي، په 2 ولایتونو کې غیر د کندهار او غیر د بادغیس او غیر د نننیو انتخاباتو څخه د 4 میلیونه په شاوخوا کې خلکو رای ورکړې. په مجموع کې ویلای شو چې 45% والدین د شرایطو په ټاکنو کې ګډون کړی، چې دا تیرو انتخاباتو ته په کتلو سره ډېره لوړه کچه ګډون ده چې په انتخاباتو کې ترسره کېږي.
خغلی سایت ډاډ ورکړ چې په هغو مرکزونو کې چې زورواکو د بایومیټریک د نه کارولو هڅې کړي، صندوقونه به یې په دقیقه توګه بررسي او بیا به باطل اعلان شي. د ولسی جرګې په سږنیو انتخاباتو کې 2500 کسانو ځانونه کاندید کړي و چې خلکو له غزنی او کندهار پرته په 2 ولایتونو کې رای ورکړه. د رای ورکونې له بایومیټریک سیستم سره د یو شمېر انتخاباتي کارکوونکو نه بلتیا، د ځینو رای ورکونکو د نومونو ورکېدو او امنیتي ګواښونو او بریدونو د انتخاباتو په وړاندې لوی ستونزې جوړې کړې وي.
دا مشال تر سنگو سے، دا سہر لنہ ہو، دا ما خام تر شپگو.
د بلوچستان حکومت یو کمیټي جوړه کړې ده چې د سرو زرو او مسو د سندک پروشه د چین کمپنۍ ته د ورکولو موضوع راپورته کړي. دا ګام لا غرستو غستل شوی چې د اکتوبر په 3 نیټه بلوچستان اسمبلی یو متفقه قرارداد منسوخ کړ. تفصیل د عبدالحی کاکړ په ریپورت کې اورو.
د بلوچستان حکومت چې د سندک منصوبه له وفاقي حکومت سره د راپورته کولو لپاره کومه یو لس کسیزه کمیټه جوړه کړې ده، په هغه کې 15 صوبایي وزیران او 6 د اپوزیشن غړي شامل دي. د چاغي په سندک سیمه کې د سرو زرو او مسو رایستلو په اړه د پاکستان حکومت او چین ترمنځ معاهده باندې له لومړۍ ورځې راهیسې د بلوچ ملت پاله ګوندونو اعتراضونه دي. خو د 15 جولای تر انتخاباتو وروسته د بلوچستان نېشنل پارټۍ د اسمبلی غړي ثنا بلوچ دا موضوع 2 ځلې په غونډه کې راپورته کړه او بلاخره د اکتوبر پر 4 په اسمبلی کې یو قرارداد وړاندې کړ چې حکومتي او اپوزیشن غړو په یوه خوله منظور کړ. ثنا بلوچ د اتوار ورځ مشال ریډیو ټول د پاکستان په آئین کې تر 13 ترمیم کېدو وروسته د مادنیاتو ټول واک او اختیار صوبو ته منتقل شو. خو د ده په وینا د دې سربېره هم وفاقي حکومت د 2018 کال د اکتوبر په میاشت کې د چین سرکاري کمپنۍ میټالرجیکل کارپوریشن آف چاینا لمیټډ سره کړې معاهده تر 15 نور کلونو پوری وغځولا. هغه زیاته کړی چې کمیټه به د وفاقي حکومت له اساس سره ملاقات کوي او مخې ته به د سندک پروژې په اړه غوښتنې کوي. آئین کې آرټیکل
172 کې تحت صوبې کې ملکیت ہے.
لومړی خبر ادا ده چې د آئین د 122 ماده لمخې چې زموږ پر دې صوبه کوم واک او اختیار دی هغه دی ومنل شي. دویمه غوښتنه بداوي چې موږ به په هر ډول معاهده باندې د ګوانا بلکې د مالک په توګه لاسلیک کوو. بل دا چې د بلوچستان های کورټ په 2014 کال کې فیصله ورولې وه چې د رایلټۍ یا ملکیت کومې مسلې دي هغه به صوبه په شفافه طریقه کوي. نو زموږ غوښتنه بداوي چې که یو لیز یا معاهده ختمی نو نوې ټینډر دې په شفافه ډول وشي. بل به موږ وفاق ته وایو چې د سندک په حواله چې په تیرو 15 کلونو کې په اربونو روپۍ ګټل شوې دي د هغه د بلوچستان صوبې سره حساب کتاب وشي. پنځمه او اخري غوښتنه به مو دا وي چې سندک منصوبه به مثال جوړو چې بیا په راتلونکي کې په ریکورډک او نورو منصوبو کې د بلوچستان سیاسي او آئینی استحصال ونه شي.
سندک د سرو او مسو منصوبه ده چې قرباندی د پاکستان او چین سرکاري کمپنۍ ام سی سی په 1995 کال کې کار پیل کړی وو. وروسته په 2002 کال کې ټیکا تر لسو کلونو پورې هم دغې چینی کمپنۍ ته ورکړل شوه. په 2012 کال کې د معاهدې وخت پوره سو نو تړون تر 15 نورو کلونو پورې بیا وغځول سو. په 2013 کال کې بیا وخت پوره سو نو د مسلم لیگ نواز مرکزی حکومت او د بلوچستان پخوانی وزیر اعلی سردار ثنا الله زهری تر 2022 کال پورې بیا دا تړون وغځولې. سندک پروژه د بلوچ ملت پال او مرکزی حکومت ترمنز له مهمو لانجو څخه یو ده. خو خبریال او څېړونکی سید علی شاه فکر کوي چې شایي کمیټې به ونتوانی شي چې سل په سل خپلې غوښتنې په مرکزی حکومت ومني.
فکر نه کوم چې مرکزی سره ومني. یو شی ډیر ضروری دی، هغه دا دی چې دا احساس ورکول وو فاکت اوس دا مایده خوغه د وسو د 15 کلو لپاره ده. زه فکر نه کوم چې کوم د ایالت حکومت دی هغه هم ته مضبوط حکومت خو نه دی، ډیر کمزوري حکومت دی. او بیا سیاسي جماعتونه خو هم هغه سیاسي جماعتونه نه دي، نه سیاسي مزاحمت کولای شي او نور نه سیاسي پریشر ډیولپ کولای شي.
د تړون لمخې د سندک د سرو او میسو 50% ګټه د پاکستان مرکزی حکومت او 50% د چین کمپنۍ وړي. مرکزی حکومت له خپل 50% څخه 40% له ځان سره ساتي او 30% د بلوچستان حکومت ته ورکوي. خو له دې پرته وفاقي حکومت 50% ګټه بلوچستان ته د رویالټی یا ځمکني ملکیت په برخه کې ورکوي.
دا مشال ریډیو ده.
په بلوچستان کې د اکتوبر په 15 د شری ناروغۍ ضد مهم پیل شوی چې د اکتوبر په 20 به پایته ورسیږي. په کوټه کې د روغتیا کارکوونکو له پلرونو غوښتنه کړې چې خپلو ماشومانو ته د ستنې ولګوي. چارواکي زیاتوي د بلوچستان په ځینو سیمو کې ځینو ماشومانو ته د شری ناروغۍ له هم لګېدلې ده. تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د بلوچستان په درود سولسوالیو کې د شری خسرې د ناروغۍ د مخنیوي لپاره و ماشومانو ته د ستونو د لګولو کمپاین روان دی. په دې کمپاین کې به د 100,000 څخه زیاتو ماشومانو ته د شری د ناروغۍ په ضد ستنې ولګیږي. په کوټه کې د روغتیا د ادارې مرستیال مشر ډاکټر اساق پانزي یو ځل بیا غوښتنه کړې ده چې کوم ماشومان پاتې دي، په کار دی چې هغه ته مندې او پلرونه سمدلاسه د شری څخه د خوندي کېدو ستنې ولګوي.
یا دا وایرس پر هغه باندې حمله ورسي، اول خود هغه کښنۍ د مزدوري چانسز بیخي ډېر دي. خدای دې نه کړي کله مزدوري پس لیم دغه علاج پر ټیم نشي و نو هغه کښنۍ بیا بالکل د مرګ خولې ته ځي. تقریبا چې موږ یو کم سروي کړی د 2018 کې تقریبا تر اوسه پورې 40 کښنیان له دا وایرس زمړ دي. او زما له د میډیا ولا د خواست دي، زما پیغام که په ریډیو باندې وي که په ټي وي باندې وي، چې موږ مند خون ته ورور سي دوی کم ځکم د خپل کښنیان په خپل دغه عمرونه له 9 میاشتو وینې تر 15 کلو پورې وي، هغه په خپل د نزدیک ترين سکم د الټ فیسلټی سنټر دی اسپیټالونو جګول خپل راوړي چې موږ دا ویکسین ورته ولګو.
د ډاکټر اساق پانزي په وینا چې دا وخت وایرس د صوبې په پښتني سیمو کې موجود دی چې لامل یې او ماشومانو ته د شری د لګېدو خطر زیات دی.
دا موږ کم افاستی د کجات کم پروګرام دی، په دغه کې موږ وښنیانو ته له پیدایښ فورن بعد مستنی لګو. هغه من دغه پلرونه به داستنی باندې خبر نه وي چې دا تر استنی د ښنیان د پاره په سنټر کې موجود دی، هغه بالکل فری دی. نو دایسي کړه دا ویکسین نه کې و چې موږ دایسي لنګلو یېږي دا وایرس د بکټریا خو ما وستا و ارګر صدر گھنٹے موجود دی مگر چونکہ مش چونکہ لویان پر مرنے وائرس اثر نہ کی کنے چونکہ معصوم وی اگر قوت مدافعت سے ورتا وی اگر بدن کی دم بیداری نہ وی نو وائرس پر بن زور ور سی لگا دی بدغ نہ جوڑی کی مبتلا کی کز مش پرستنی سی میں مثال راوخ پشین دی کل عبد اللہ دا یا زیارت یار نائی دا یا جوب دی یا شیرانی کلاسی پلا دا کلور لائی دا دکی دا خاص کر کے دا وائرس پر گور زایو کستم
دل دا خبر دا ون ور دا چے ہوا دا نور بر پڑور پبلستان کی ہم و معشومان تا دا شری خسرے سخا دا خوندی ساتول لپارا دا دوونی کمپین روان دی دا کمپین دا اکتوبر پا 15 منیٹا پیل سوئی وو چی دا اکتوبر پا 18 منیٹا با ختم سی
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنہ ہو دا ما خام تر شپگو
اور دن کو مشال ریڈیو تا سور پا پی خبر کی دا گرمی دو لسنیمی بجی شوی دا نجیب عامر نبلند خبر نوارو
انصاف وای په خبر کې د بسونو د چټک سرویس پروژه شفاف ده او ډیر زر به بشپړ شي لسوکنو تر حیات آباد تیز رفتار بسونو د پروژه د ځنډ ښکار د اپوزیشن ګوندونه په اعتراض کوي د پاکستان پولیس وای په پنجاب صوبه کې د دوو بسونو په ټکر کې لک تر لګنو لس کسان وژل شوی او 15 دیش نور ژوبل شوی دي د عمران یعقوب په نوم یو چارواکي رسنوي تویلي په خد اکتوبر د 20مې په ورځ ناوخته ډیری غازی خان ښار ته نږدې پر یو پل رامنځته شوی ده په کوټه کې د روغتیا د ادارې مرستیال مشر ډاکټر اساق پانیزی پرون په خبري غونډه کې د بلوچستان پر خلکو غږ وکړ چې خپل ماشومان ته د شیرین رمز د مخنیوي په موخه حفاظتي ټکي ولګوي دی وایي پر روان کال کې سلويختو پورې ماشومان په دې رمز مړه شوي دي پاکستانی چارواکو د اکتوبر په 20مه ویل چې د افغانستان سره د تورخم او خرلسو لارې یو وار بیا د مسافرو د تګ راتګ او د سامانو د لیږدولو په موخه خلاصې کړې دي دا لارې د افغانستان د انتخاباتو د بهیر د امنیت په موخه د اکتوبر په 20مه تړل شوې وي د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د پارلماني انتخاباتو د بهیر په بشپړېدو ولسته مبارکي ویلې ده نوموړي پرون په یو ټلویزیونی وینا کې ویل له افغان ولسم مننه کوي چې خپل رائے وکړول او نړۍ ته وښوده چې دوی تاو تریخوالې نه غواړي د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون وایي شاوخوا 3 میلیون کسانو خپل رائے وکړولې چارواکي وایي د یک شمه په ورځ په ختیځ تایوان کې لپټلې د یو اورګاډي د فایده په پیخه کې لګ تر لګ 13 کسان وژل شوي او 160 نور ژوبل شوي دي د ترکیې د ولسمشر دفتر وایي رجب طیب اردغان او دغه امریکایي انډول ډونالد ټرمپ په یو ټلیفوني تماس کې په دې خبره رضا شوي چې په استانبول کې د سعودي په کنسولګری کې د خبریال جمال خاشوقچی د وژنې باید مکمل وضاحت وشي
لند خبرونه د نجیب عامر نواری د لوریدونکو صبح په اسلام آباد کې سم د همکار احمد الله نورو چې پاکستان سره رسپانو په خپل اداریو کې سلی کلی دي
جنگ و رسپانا پخپل اداری کی لکی دا پاکستان وزیر اعظم عمران خان دا خبریالانو سره په ملاقات کې داوا وکړه چې دا پاکستان په سیاستدانانو کې اکثره مجرمان دي او پر ضد یې ورسره دومره ثبوتونه شته چې بچ کېدلی نشي ورسپانه لیکي که تحریک انصاف حکومت سره ثبوتونه وي نو پکار ده چې د قام په وړاندې دې کېږدي او چې څوک مجرمان دي نو ورته سخت نه سخته سزا ورکول پکار دي ورسپانه لیکي چې د احتساب عمل غیر جانبدار ساتلو لپاره ضروري ده چې د احتساب قامی اداره نیب او د ملک اعلی عدالتونه دي د حکومتي مداخله پرته کار کولو ته پریخودې شي او صرف د تورونو په بنیاد څوک مجرم ګرځول نه دي ډډه وکړي شي او حکومت دې هر هغه کار نه کوي چې په غیر ضروري توګه ترې سیاسي ماحول خرابېدلی شي نوای وخت رسپانې هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده او رسپانې لیکي چې خبريالانو سره ملاقات کې عمران خان وویل تیرو حکومتونو ډېره زیاته قرضه اخستې ده او که په راتلونکي 2 میاشتو کې حکومت قرضه وانخسته نو ملک دیوالیه کېدلی شي د چین او سعودي عرب سره د مالی مرستو لپاره خبرې شوي او ورته ښه پیغامونه ترلاسه شوي دي ورسپانه لیکي موجوده حکومت ته په قرضو سود ورکولو لپاره د $80 ضرورت دی تیرو حکومتونو لپکارو چې ملکی معیشت په خپلو خپو ودرولو لپاره یې ګامونه پورته کړی وي او په خراب معاشي حالاتو کې قرضه اخستلې خو یادو حکومتونو د معیشت د بهترۍ لپاره څه کوټلي ګامونه نه دي پورته کړي چې له وجې نن ملک د مشکل دور نه تیریږي ورسپانه لیکي په پاکستان کې د وسایلو کمی نه دی د سرو زرو قانونو سره اشاره سره دا ملک د قیمتي قانونو ډک دی. دینه علاوه پاکستان قدرتی حسن هم لري ک تحریک انصاف دا وسایل په صحیح توګه په کار راولي او د نورو ملکونو سره خپل تجارت زیات کړي، نو هغه ورځ لري نه ده چې پاکستان به د قرضې اخستو څخه خلاص شي. آج ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي، سپریم کورټ لخوا جوړ کړی شوی خصوصي کمیټې په ملک کې د تعلیم ایمرجنسی تجویز ورکړی. د یادې کمیټې په راپور کې ویلي شوی دی چې په ملک کې د 15 نه تر 16 کالو پورې 2.5 کروڑ ماشومان سکولونو ته نه ځي او هر کال په دې شمېره کې د 10 لکو ماشومانو اضافه کیږي. ورځپاڼه لیکي چې هر حکومت تعلیم خپل لومړی ترجیح ګرځوي، خو د دې باوجود په ملک کې د تعلیم دا حال دی. د تشو اعلانونو او یا بجټ مختص کولو نه په ملک کې تعلیم نشي عام کېدلی، بلکې دې لړکی حکومتونو لبا کوټلي ګامونه پورته کول وی.
دسی میں حالات او د نړۍ مطبوعات.
فورن پالیسی مجللی کی د کندهار امنیه کمانډان جنرال عبدالرازق د مرګ وروسته داسې اندېښنې دي چې په کندهار او شاوخوا سیمو کې به یو ځل بیا امنیتي وضع د چیلنجونو سره مخ شي. بلخوا اسوسییټډ پریس لیکي، سعودي عرب په داسې وخت کې د سرمایه‌کاري په اړه د یوې غونډې کوربتوب کوي چې یو شمېر نړیوالو ادارو د وژل شوي خبریال جمال خاشقجي د وژل کېدو له امله په دغه غونډه کې له ګډونه انکار کړی دی. تفصیل د فرخنده اسد نه اورو.
په فارن پالیسی کې څېړونکي ایشلی جیکسن لیکي، کله چې دی په 2014 کال کې په کندهار کې د عبدالرازق سره ولیدل، نو نوموړی په هغه وخت کې د کندهار د پولیسو مشر وو. عبدالرازق په هغه وخت کې هم په کندهار کې واک لرلو او کوشش یې کاوه چې دغه ولایت د وسلوالو پاک کړي. هغه د طالبانو سخت مخالف وو. څېړونکي وایي دی چې کله د عبدالرازق نه د هغو کسانو د وژلو په اړه پوښتنه وکړه چې ښایي د ده په امر وژل شوی وو، نو جواب یې دا و چې د سیمې د امنیت په خاطر یې ځینې ګامونه پورته کړي دي. څېړونکي دا هم وایي دی چې په کندهار کې چرته هم تل غوښتل نو تلی شوا، او د امنیت وضع هم د پخوا په نسبت ښه شوی وه، او دا هر څه د جنرال رازق د پولیسو د مشر جوړېدو وروسته ممکنه شول. جنرال رازق د تیر زیارت په ورځ د یو ساتونکي په ډزو وژل شو. وسلوالو طالبانو د دغه برید ذمواري منلې ده. عبدالرازق د افغانستان په حالاتو کې د پاکستان د لاسوهنې هم سخت مخالف وو. د هغه د مړینې وروسته د کندهار او خوشا سیمو کې یو ځل بیا د امنیتي حالاتو د خرابېدو اندېښنه هم ده. طالبانو ویلي دوی د ډېرې مودې نه غوښتل چې هغه په نښه کړي. بلخوا اجانس فرانس پریس لیکي، په سعودي عرب کې د راروانې نهې په ورځ د سرمایه‌کارۍ په اړه یوه غونډه په داسې مهال کېږي چې دغه هیواد د اکتوبر په 16 نیټه ومنله چې خبریال جمال خاشقجي په استنبول کې د دوی په کنسلګری کې وژل شو. اخوا امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي دا چې ریاض په لومړي ځل په استنبول کې د خبریال جمال خاشقجي د مړینې خبر تایید ک لومړنی خو پرمختګ دی، خو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په وینا هغه څه چې له خاشقجي سره شوي د منلو نه دي. په دغه سرمشریزه کې چې د یو شمېر نړیوالو ادارو مشران او کارکوونکي هم پکې ګډون لري، په راتلونکو کې په دغه هیواد کې په سرمایه کاری با زیاتې خبرې کیږي، خو خبري اجانس لیکي ځینو ادارو په دغه کانفرنس کې د ګډون نه انکار کړی دی. ډېری خبري ادارې لکه سی این این، فینانشل ټایمز او بلومبرګ هم ویلي چې دوی پکې ګډون نه کوي. آسټرالیا هم په دغه کانفرنس کې پر دې انکار کړی چې وایي په داسې حالاتو کې په دغه کانفرنس کې ګډون کول د دوی لپاره یو غیر مناسب خبره ده. امریکا او ځینو اروپایي هیوادونو وار لمخې په دغه غونډه کې له ګډون نه انکار کړی دی.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
ډان وسپانې د چین پاکستان اقتصادي راهداري په موضوع یو لیکنه خپره کړې ده. لیکنه وایي د پاکستان حکومت یا د پروژه له خپلو سیمه ییزو ستراتیژیکو ګټو سره تړلې چې دې کار د هیواد دننه او د باندې ګډوډي پیدا کړې ده. تفصیل د هارون بچانا اورو.
د ډان ورځپاڼې په لیکنه کې د امنیتي چارو شنونکي عامر رانا وایي د تحریک انصاف مرکزي حکومت لا هم نه پوهیږي چې له چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژې سره څه وکړي. حکومت په سیمه ایز اقتصاد کې د دې پروژې ارزښت په سمه توګه نه دی درک کړی. د دې ترڅنګ هغه حکومتي ډله چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري اړوند پالیسۍ جوړوي، د دې پروژې پر سیمه ایزو سیاسي او ستراتیژیکي اړخونو زیات زور راوړي. د لیکنې تر مخه د کار د پاکستان دننه او هم د باندې ګډوډي پیدا کړي. لیکنه کاږي د سی پیک دویم او مهم پړاو به ژر پیل شي. تمه ده چین ته د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان د راتلونکي میاشت په سفر کې به په دغه اړه خبرې وشي. د اقتصادي رهداري پروژې په لومړۍ برخه کې زیاته توجه انفراستراکچر جوړونې او په پاکستان کې د انرژۍ د بحران په څیر موضوعاتو ته ورکړل شوه. نوې او دویمه برخه به تر ډېره د اقتصادي زونونو جوړولو له لارې پاکستاني اقتصاد ته د ودې ورکولو پر چارو متمرکزه واوسي. داسې اټکل کېږي چې په اقتصادي زونونو کې به نه یوازې چین بلکې د پاکستان نور ملګري هیوادونه هم پانګونې وکړي. خو لیکنه وایي که سی پیک ته یوازې د یوې سیمه ییزې ستراتیژیکې پروژې په توګه وکتل شي نو بهرني پانګوال به پکې پیسو لګولو ته زړه ښه نه کړي. دوی فکر کوي چې د سیمې سیاسي حالات د سی پیک برخلیک اغېزمنولی شي. د لیکنې تر مخه د پاکستان کاروباري طبقه د سی پیک د ځانګړو اقتصادي زونونو په اړه په تیاره کې ساتل شوې. داسې فکر کېږي چې د اقتصادي زونونو د جوړولو او چلولو چارې به یوازې چینایي شرکتونو ته ورکړل شي. پر دې برسېره چین ظاهرا په سی پیک کې د بهرنۍ پانګونې ملاتړ کوي، خو داسې نه معلومېږي چې پیاده پروژه کې به کوم بل هیواد د یوه شراکتدار په توګه ومني. په سی پیک کې د سعودي عرب د شاملولو خبره په رپورټونو کې مخې ته راغله، خو چین نه غواړي چې د سعودي او ایران د شخړې سورې پر یاده پروژه پریوځي. لیکنه زیاتوي د پاکستان حکومت باید د سی پیک د غیر سیاسي کولو او له سیمه ایزو ستراتیژیکو ګټو سره د دې پروژې د نه تړلو په څیر خبرو ته توجه وکړي.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلس نیمو بجو،
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکه
په یو نیمه بجا،
ټولنه او سخدریزی
په دو نیمو بجو،
د سولې پلور
په پاوکم درو بجو،
سندرې جادوګرې
په درې نیمو بجو،
روغتیا او درملنه
په سلورو بجو.
د خالی پورس ته پنده په یو کور کې کارکون کې یو لسکلنی ماشومی په کینزا بشیر د تشدد پس یو واری بیا په کورونو کې د کارکون کو ماشومانو تحفظ لپاره د قانون سازی غوښتنه کیږي. د ماشومانو د حقوقو فعالان وایي چې د لړکی سخت قانون سازی پکار ده او په کورونو کې کارکون کې ماشومانو په کار دی بندیز ولګول شي او د سرکاري افسرانو د کورونو باندې هم پورا سارنه وکړل شي. تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د خالی پاور سپینډې په یو کور کې کار کوونکی یو ولسکرنی ماشومې پکینسا بشیر د تشدد پس یو وار بیا په کورونو کې د کار کوونکی ماشومانو تحفظ لپاره د قانون سازۍ غوښتنه کیږي. د ماشومانو د حقوقو فعالانو په وینا کتیر کال په اسلام آباد کې د یو جج په کور کې د تشدد کار د طبي کیس پس قانون سازۍ شوی و. نو اوس په کورونو کې کار کوونکی نور ماشومان د تشدد نه ښکارېده. واضح دی چې پکینسا بشیر نومې ماشومې یو ویډیو خپره شوې وه چې پکې د هغې په مخ مری او په لاس د زخمونو نښې ښکارېدي. د بشیر حکومت وزیر شری مزاری د پیښه پلټون لپاره پولیس سکین ساکلی فیصل آباد ته لیږلې وو او ویلې وو چې مبینه کورنۍ پوسټ سره تعلق لري او پوسټ یې هم مامیر لیږلې. مشالیرو سره په خبرو کې د ماشومانو د حقوقو فعال عمران ټکر وویل چې له بده مرغه د ماشومانو د کارونو پر ضد جوړ کړی شوي قوانینو کې په کور کې د کارکوونکو ماشومانو په کارونو بندیز نه دی لګول شوی. د ده په وینا د داسې پیښو مخنیوي لپاره پکار ده چې اسمبلی یو سخت قانون مخې ته راوړي.
هر ماشوم له پکار ده چې سکول ته ځي او تعلیم د هغه بنیادي حق دی او هغه روزګار ته نه ځي. نو دغه آئین دغه شخص چې دی نو دغه عملي کول لازمي دي. حکومتي چارواکو له پکار دي، ریاست له پکار دي، ځکه چې دا د آئین خلاف ورزي هم ده او د بنیادي
خیبر پختونخوا کې د ښځو د حقوقو ادارې د اورت فاونډیشن یو غړی سایمه منیر وایي چې کوم ماشومان په کورونو کې کار کوي نو هغه ته نه په سمه توګه تنخواه ورکړی کیږي او نه د هغه د نورو ضرورتو خیال ساتل کیږي. دا وایي چې د ماشومانو په کار بندیز لپاره به د غربت خاتمه ضروري وي، ولې چې دغه ماشومان د غریبۍ له وجې د خلکو په کورونو کې کار کوي.
د روزګار نه واقع پیدا کیږي نه، نو هغه چې غریب دی هغه غریب تر کیږي. چې هغه به غریب تر وي نو هغه به کور کې خوده غا پاتې شي، دغه ماشوم چې دی هغه لاړ شي کور دا تعلیم دی کری دی. بل چا کره کار وکړي د 50 روپۍ روزانه دی راوړي، 50 روپۍ به پلار راوړي، 50 روپۍ بل الګ به راوړي، دا به 150 روپۍ د هغې به د یو ټایم روټی بشي. نو چې څو پورې دا غربت نه ختمېږي، د غربت ډېر کلوز تعلق دی دې سره. نو دا ډېر زیات سیزونه تړلي شوي دي. نو دا میگا پروجیکټس زموږ نه دي پکار. امپلایمنت جنریټ کې روزګار خلکو ته ورکې چې دا زموږ ماشومان بچي.
د ماشومان د حقونو یو بل فعال ارشد محمود په وینا چې د کلونو راسي داسې پیښې مخې ته راځي باید چې د دې مخنیوي لپاره حکومت د سرکاري افسرانو په کورونو کې په کار کوونکي ماشومانو بندیز ولګوي.
حکومت قانون سازي وکړي په کورونو کې چې کوم نو ماشومان چې کوم کار کوي په هغې باندې پابندي ولګوي. د دې نه دې شروع کړي چې یار سرکاري افسران دې په خپل انډیا کې داسې شروع شي چې یار سرکاري افسران پارلمنټیریان ججان خپل کور کې کچا ماشومان نوکرانو ساتل مدازي خلاف کاروي کوي.
وخت په وخت پاکستان او بیا پنجاب صوبه کې په کورونو کې په کار کوونکي ماشومانو د تشدد پیښې مخې ته راځي. د پاکستان د بشري حقوقو وزیر شیری مزاری د خپل ټویټر پیغام د لارې ویلي وو چې په کورونو کې کار کوونکي ماشومانو تحفظ لپاره د یو بل په مسوده کار کوي.
د قبایلي سیلو په ځانګړې توګه د وزیرستان سوانان وایي چې په یادو سیمو کې د بیا ودانې لپاره ادارې د سیمې تعلیم یافته سوانانو ته نوکریانې نه ورکوي. د سوانان شکایت کوي چې له یو شمېر مالي مشکلاتو سره مخ دي او د سیمې په پرمختیا کې خپل رول ترسره کول غواړي. بلخوا د فاټه سیکریټریټ چارواکي وایي حکومت د سوانانو نوکرۍ لپاره خپله تګلاره جوړه کړې ده او په دې تګلاره د عمل نه کوونکو ضد به کاروایي کیږي. تفصیل د عمر وزیر په رپورټ کې اورو.
د شمالي وزیرستان تعلیم یافته ځوان منور شاوای سیمه کې یو شمیر پروژکتونه د بیا بحالۍ په کارونو لګیا دي، خو ځایي ځوانانو ته هغه موقعه نه ورکړل کیږي کوم اعلان چې دولت سفران وفاقي وزارت او مقامي انتظامیه کړی.
پټاب چټولا نارث وزیرستان خصوصاً د سیمرا ارګنایزیشن دی پروجیکټس کی لګیا دي. گورنمنٹ خو دې ریټرن شیو خو یایي مثال لکه 80% په خلی کو پریکټیکلی انفورچونټلی
جنوبی وزیرستان حمزہ میسود وائی قضائی تعلیم یافتہ ځوانان محرومه ساتل کیږي نو په ځوانانو کې مایوسی خوریږي او باید دولت خپل ژمنې سر ته ورسوي.
دلته 60% کیم دي عام نان لوکل ځوانون دي هغه شار کوي کیم ته بالي سیمې دي اپریشنی نه کیم شوی دي ادرنا تبا شوی دي وسره کیم یو ته هغه بیروزګار اگرږي نو په یو سره به سرکار طرف ها اپورچونټیز بیا نه وي کیم پرایویټ ارګنایزیشن رغل دي پاک شان دي قبالي علاقې کیم ځوانون دي هغه حق تلفیق دي قبالي سیمې کې
کلامو چې په دې اړه د پخوانی قبایلی سیمو سیکریټریټ ویان عبدالسلام وزیر نو پوښتل نو دوی وویل چې دولت دې لپاره خپله فارمولا جوړه کړې او که پرې عمل نه کیږي نو د هغو ادارو خلاف به نوټس اخلي.
قصبائی دا ایک وفاقی حکومت تایی دا صفاف علیسی دو نان گورنمنٹ ارگنیزیشن چیزی
تاوشی مکانی خلق دا نشتر جیویر کی دیگریٹ سولا پره کشری دا سنکاری ردریمی چه پاشی قبائلی زون دا کولیفائی کوی قبائلی از لاک کسون تا ترجیویر کی موت افسوس تای کبدا من امان نویشوید وزارت سفران نشتر کل کلی بی نو یقیناً چې دغه نوټس وخسته شي او دا اوس د خپل مشرونو په نوټس شروع را
کې مقامي انتظامیه ته میر دا وینا و چې په دامن دی مزید تفتیش وکړي.
د عملیاتو پس شمالي جنوبي وزیرستان او نورو قبایلي ضلعو کې د بیا بحالۍ په نوم یو شمېر غیر سرکاري ادارې ترقیاتي کارونه پر مخ بوزي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوخه کړی ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د کورمی اوسیدونکو له حکومت غوښتنه کړې ده چې د پاړه چمکنې له متاثرینو سره د نغدو پیسو د مرستو پروګرام صدای امن دې بحال کړل شي. د سیمې اوسیدونکو مشال رډیو ته ویلي چې د مرستې شاوخوا یو کال وړاندې بندي شوې دي. بلخوا چارواکي وایي د ناامنۍ او پوځي عملیاتو متاثره خلک دې ورسره وویني نو دا مسأله به ورته هواره کړي. تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د پاړچم کړي او سیدون کې احمدانی فعال احسان الله احسان وای د صداي امن پروګرام لزای متاثرینو سره تر جګړې وروسته حکومتي مشرانو د اکتوبر میاشت په 2019 کال کې بند کړي چلا هم بیان دي شروع کړی شوی. احسان الله احسان زیاتوي چې د پاړچم کړي متاثرینو خپل سیمو ته تر سندو وروسته لا کړه و ډک ژوند تیروي په کار ده چې حکومت یې لا پام ونه غورځوي او دا پروګرام دې زر تر زر ورته بیا شروع کړي.
دا دلته رجسټریشن کېدو د صداي امن کمیټې کم هغه کم ځای کې رجسټریشن کړو ته بد نظمی پیدا شو هغه د وژنه بیا د کمیټې والا د کم صداي امن کمیټې د دې پروګرام بند کو. خلک غریب طبقه ده دلته دا دې سره ډېره گزاره کیږي نو دې حل لپاره په کور سره نظر ګمونه وخت شي.
دا ذکر دا چې حکومت د صداي امن پروګرام له لارې د سیمې له هغه متاثرینو تنانو سره د 1400 د نقدو پیسو مرسته کوي کوم چې تر جنگونو او پوځي عملیاتو وروسته خپل سیمو ته واپس شوي دي. د سیمې یو بل مدني فعال عمران خان چمکني وایي د صداي امن پروګرام د بیا شروع کېدو په اړه له مشرانو سره خبرې کړې خو هغوی ورته دا وایي چې دا به هله بیا شروع کوي چې د منځني کورمې انتظامیه ورته هلته د بل دفتر انتظام وکړي.
د صداي امن پروګرام میجر سکون دی هغه دا وایي چې رمون سینټر کوروم ته خپل آفیس کولو کو ولور ته خپل کولو کو او دې د کوم انتظامیه د دوی ته دوی درخواست ورکړی دی چې رمون ته یو مناسب ځای روکي. نو دوی ورته وایي چې رمون سره مناسب ځای نشته او مناسب ځای د خار گلی دغه طرف ځای د سکول دی خالی دی نه دا مو ته مناسب ځای دی روډ سره نشته د خلکو ته سهولات شته.
موږ چې کله په دغه اړه د منځني کورمې تحصیلدار له بشیر احمد سره خبرې وکړې نو د هغه دا وینا وه ډېر کم وخت یې وشو چې پر دغه چوکۍ راغلی دی او زیاتوي چې د صداي امن پروګرام د بندېدو په اړه ورسره هیڅ معلومات نشته. تحصیلدار بشیر احمد وایي د سیمې متاثرین دی له ده سره میلو شي چې د مسالې ورته هلو باسی
چارج موافق تو په دویم ورځ باندې سروي ته لاړم هغه نه بعد شینی و اسلام آباد ته لاړم. بی ایس ای مخبل علاقو گشتونو باندې دی چې مو یو منټ نه کینو دی عوامو لپاره او دا کسان ما ته راوسته واته زه بیا ان شاء الله په موقع باندې چې څه وی خپل افسرانو سره بي کوم مطالبات وي مو د وسته وي
په 2011 کال کې وسلوال طالبانو پر ضد پوځي عملیات تر شروع کېدو وروسته په منځني کورما کې د الشوزو مسوزو زهموش او پړچم کني شاوخوا 2000 کورنۍ خپل کورونه پرېښي دي او خوندې سیمو ته کډې کړې دي. په دې کې زیاتره کورنۍ تر کامیاب پوځي عملیات وروسته خپل سیمو ته واپس شوې دي. طارق ورغزه مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا د سوابې زیرلی د شراغوند کلی خلک وای په دې سیمه کې په پرایمري سکول کې د زده کوونکو شمیره زیاتره خو کمرې پکې ډېرې لګې دي. استادان وای شاوخوا و کمرو ته اړتیا لري او باید حکومت دې ورله دا مسله حل کړي. بلخوا د سیمې اوسیدونکي د جینکو سکول ته د های سکول د درجې ورکولو غوښتنه هم کوي. د سیمې ناظم بیا وایي دا ستونزه به تر حکومتي چارواکو ضرور رسوي. تفصیل د شانواز ترکزی په رپورټ کې اورو.
د سوابی په شیرغون سرکاري پرایمري سکول کې د ماشومان شمیر 650 دی. ولې د ناستې کوټې څلور دي چې استادان او د سیمو اوسیدونکي وای حکومت دې باید نورې کوټې هم جوړې کړي. په دې سکول کې د استادانو شمیر 11 دی خو استادان وای چې هغوی ټوله ورځ د سکول نه بهر تلونکي ماشومان منع کوي. یو استاد محمد طائف وای
ټاس راګی جتا سو ګرځ او داخله مهمو چلوې خلق راولې دی هغه جرمون کمرو ته ورن په یو یو کلاس کې 70 80 او هغه د پنځم نه لگا سہولیات هغه سنشته چې مونږ ته کم از کم د 15 پګو کمرو اجد دی او تیر لاسو ګالو کې دی یو خختم نه لګیدل.
د سیمې اوسیدونکو ظفر علی شاه وای چې نن وختونه د هغوی په کلی کې د هلکانو سکول خو تر لسم پورې شو خو د پرایمري سکول ماشومان لا هم په هغه زړه ودانه کې سبق وای. ظفر علی شاه تر لسم ټولګي پورې سبق ویلی وای چې هغوی به کالو خان ته تلل ځکه هغه وخت په خپل کلی کې های سکول نه و.
نو مشکلات خو دا وای چې لکه باران مونم دا لارې کچوي دغه پیاده په تل راتلو او هغه وخت خو به لکه په جیمی کې چوټي پوبان دندرې بجې کېدل موبان دندرې بجې را مازیګر بانګ وي نو موږ به چې سار پلینو ځان سره به ډوډۍ واغستله سپاخ کړی خو لا به اګیا وه یا به داسې صدقه و نو هغه به ځان سره وړل تکي او بس هغه بیا مو غرمه خوړل.
شیرغوند د سوابی مردان لوی سړک نه په سویلي اړخ د کالو خان د غره په لمنه کې آباده سیمه ده چې ماشومان له روسي مو ته سبق لا نشي تلی. نو همدا وجه ده چې ظفر علی شاه هم د سکول د لویولو غوښتنه کوله. نو بیا مې د سوابی ضلعي ناظم حسن خان سره خبرې وکړې او هغه وویل
به متعلقه ډیسټریکټ ممبر سره خبره تر وکم کنه ډیسټریکټ گورنمنت بیسیک فیسیلیټیز ورکو خو بار کې دا موږ چې ته کنډیشنل ګرانټ کې اده کې ولاو
د شیرغون کلی خلکو د جنکو د سکول هم تر هي یا لسم پور د غزول غوښتنه کوله دی وویل چې هغه د هلکانو تر څنګ په جنکو هم سبق وای حکومت ته باید دې اړخ ته هم پاملرنه وکړي شانواز ترکزی مشال ریډیو پیښور
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي میډیم ویوز 520 شارټ ویوز 2113 15315 او 15555
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د کندهار امنیه کمانډان جنرال عبدالرازق او په هلمند کې انتخاباتي کاندید عبدالجبار قهرمان او دغه د نور وشل شو ملګرو لپاره پرون د خیبر پښتونخوا په سواد کې د جنازې غایبانه منس او دعا وکړه. پارلیماني غړی عبدالجبار قهرمان د اکتوبر په 12 او د کندهار امنیه کمانډا جنرال عبدالرازق د اکتوبر په 13 په بریدونو کې وشل شوی دی. په خاصه خیله کې د غونډې پر مهال د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبایي مشر مختار لالا په پاکستانی حکومت ټینګار وکړ چې د افغانستان د سولې ثبات لپاره د خپل رول ترسره کړي خو پاکستان تل ویلي د افغانستان سولې ته ژمن دي. تفصیل په دې رپورت کې اورو.
اسواد خوازخیله کې د افغانستان کندهار پولیس مشر او نورو مشرانو په وجنه د پښتونخوا ملي او پارټي لخوا تعزیتي غونډه وشوه. د غونډې ته د یاد ګوند صوبایي مشر مختار لاله خپل وینا کې هغه ځواکونو او نورو مشرانو ته پیرزوونې وړاندې کړې.
اسلامی مسلمانی احوال ہوتا فراج ہے عقیدت دیش کو خدا دی دلی شہادت قبول کی آئے دبی ہوئی لگے خدا پاک آخری ہوئی لگے پا افغانستان کی چنور اول بھئی
په دغه مهال مختار لاله وویل چې په افغانستان کې کیدونکو ټاکنو څخه واضح شوه چې ولس یې امن غواړي او د جمهوریت په لاره ترقی غواړي. مختار لاله خپله وینا کې زیاته کړه چې د نړۍ هیوادونه دی په افغانستان کې د ګاونډي هیوادونو لاسوهنه بند کړي او د افغانستان لپاره روانې د امن هلو ځلو د پاکستان دولت ملاتړ وکړي. تعزیتی غونډه کې د سیمې یو شمیر خلکو ګډون وکړو او وجلې شي ځواکونو لپاره خصوصي دعا هم اوغخته شوې. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د خیبر پښتونخوا د ادبي جرګې غړو ویلي چې د وسایلو د کمی باوجود یې په سیمه کې خپل ادبي هلې ځلې جاري ساتلې دي. د ادبي جرګې غړو مشال ریډیو ته ویلي حکومت دې ورته د ادبي ناستو لپاره مناسب ځای ورکولو، د شاعرانو لیکنې چاپولو ترڅنګ د لیکوال حمزه بابا کلچرل کمپلیکس د ادبي هلو ځلو لپاره خلاص کړي. تفصیل د فرهاد شنواری په رپورت کې اورو.
د خیبر پختو ادبی جرګی غړی وای دوی د تیرې اوږدې مودې راهیسې ادبی هلې ځلې کوي خو حکومتي مرستې نه محروم دي. د خیبر پختو ادبی جرګې صدر پروفیسر ډاکټر تواب شاه مسرور شینواری مشال ریډیو ته وای د دغې جرګې بنیاد ډیر پخوا ایښودای شوی او د پښتو ادب په وده کې ډیر مهم رول لوبوي.
خیبر پختو ادبی جرګه چې په 1915 کې د دې بنیاد ستر بابای غزل امیر حمزه خان شینواری خې وو. په دې جرګه کې ښه فعاله دوامداره ادبي هلې ځلې روانې دي او انشاءالله چې موږ سره په دې جرګه کې ډېر ځوانان نیمځالي او مشران شاعران ادیبان موجود دي او موږ سره مرسته ملګرتیا کوي. چې خیبر پختو ادبی جرګه یو باقاعده آفیس یا ودانی نه لري چې موږ په هغه کې ناسته پاسته وکړو
د خیبر پښتو ادبی جرګې غړو سره د خیبر مکتب نور شاعرانو ادیبانو یو شمیر کتابونه داسې پراته دي چې هغه مکمل وي. په هر لحاظ سره بعض کتابونو کمپوزینګ هم شوی دی، خو د اقتصادي حالاتو په وجه باندې هغه کتابونه لا چاپ تر چاپه نه راغلي.
د دغه جرګې یو غړی نثار افکار شینوار وایي باید د حمزه بابا کلچرل کمپلیکس دی د مشاعرو لپاره ورته خلاص کړل شي.
که داسې وکړی شي چې دغه حکومتي چارواکو نه مونږ دا یو خواست وکړو هغوی ته چې لوی لوی مشاعرو دپاره مونږ ته د حمزه بابا کمپلیکس پرانیزي او هغې له مونږ ورځو او په هغې کې د خپلې لوی لوی مشاعرې کوو، نو دا بډې راته ښکلی خبره شي. ځکه چې مونږ په هر کال باندې د حمزه بابا په یاد کې چې کومه مشاعره کېږي هغه مونږ کله په کالج کې ولمنځو، کله په دې بازار کې وکړو، کله چې کوم دی مونږ په یو اسکول کې وکړو. چې که داسې وکړی شي چې دغه کمپلیکس د لوی لوی مشاعرو دپاره او د لوی لوی ادبي غونډو لپاره کولا وکړی شي، پرانستی شي، نو دا به ډېر زیات ښه وي.
د خیبر قبایلي ضلع د لواړګي مرستیال کمشنر محمد عمران وایي مونږ د خیبر پښتو ادبي جرګې د غړو غوښتنې په پام کې نیولي هڅه کوو دا ورته پوره کړو او د پښتو ادب د ودې په لړ کې به دوی سره پوره مرسته کوو. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ.
هلو، السلام علیکم. 0020221212
خوندور پیغامونه، تبصرې، ټوکې، شعرونه او خیسته خبرې مونږ ته پرېږدئ.